السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه مخکاکو خځو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانای زموږ همکار ملالی بشیر دا پروګرام سره واوري. خو راځي چې د خبرونه د دې سات په ورستیو خبرونه پیل کو. چین له افغانستان سره د کورونا 1 میلیون دوز واکسین مرسته وکړه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هرو لاسو ښځو کې نه یو ډول تاوتریخوالی تجربه کوي. او د برما یوې محکمې نن له واکه لرې کړای شوې مشره آنګ سان سوچی په 4 کاله بند محکومه کړه. بشپړ خبرونه. چین له افغانستان سره د کورونا د 1 میلیون دوز واکسینو مرسته وکړه. په چین کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته ویلي چې دا واکسین به تر 2 ورځو پورې کابل ته راورسیږي.
علاوه از 1 میلیون واکسین
1.6 میلیون دوز واکسین سربیره 1.8 میلیون سورنجونه هم مرسته شوی. موږ د چین له حکومت سره په اړیکه کې یو چې دویم قدم کې د کووید 19 ناروغۍ لپاره د طبي تجهیزاتو مرسته زیاته کړي. دوی ژمنه کړې چې نږدې راتلونکي کې به د نور واکسین مرسته هم وکړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا مسولان وایي دوی چمتو دي چې د چین له خوا د مرسته شوی واکسین تطبیق ته زمینه برابر کړي. د عامه روغتیا مسولان وایي تر اوسه 2 میلیونه دوز واکسین په افغانستان کې تطبیق شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لسو خزو کې نه هغه لک تر لګه یو ځل د خپل ژوند د ملګري له خوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انټونیو ګوترش نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دوی د خزو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغو میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالی سره مخامخ دي. ګوترش دا څرګندونه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی د لمنځوړلو د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت کړې دي. دوی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د طالبان حکومت بیا د خزو حقونو ته ځان ژمن بولي او تازه د خزو د کورنی ژوند د خوندیتوب په اړه یو شپږ مادي فرمان ورکړ. له دې سره سره بیا پر دوی انتقادونه دي چې بلیونونه نجونې یې له ښوونځیو او لوړو زده کړو بې برخې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې له تاوتریخوالي د متضررو ښوونځیو په بخښنې سره د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. د تاوتریخوالي د پیښو قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړي او هغه بندیان یې له محبسونو څخه خوشي کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن وو. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپور کې ویلي دي چې د تشدد قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. بیلابیلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوي توکمپو او ژپو عبدالرازق پالوال پر مړینه خواخوږي ښوولې ده. ډاکټر عبدالرازق پالوال چې د پوهنتون د استاد په توګه یې هم کلونه تدریس کړی په خپله رشته کې زیاتې څېړنې کړې. نوموړی د 83 کلونو په عمر وفات شو. د هغه د کورنۍ غړو ویلي چې جنازه به یې نن دوشنبه ماسپښین د کندهار د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه و تحقیقي کتابونه چاپ شوي او ځینې کتابونه یې ناچاپه پاتې دي. پیژندل شوي شاعر او لیکوال عبدالباري جهاني لیکلي پالوال یوازنی افغان و چې د اروپا ښه ژوند او د ښه عزت ژوند، د استادۍ ژوند او هر څه یې پرېښودل او د سرخاب د مهاجرینو په کام کې یې واړول. د برما یوې محکمې نن د دسمبر په 6 له واکه لرې کړای شوې مشره آنګ سان سوچی په 4 کاله بند محکومه کړه. د نوبل جایزې پر ګټونکي سوچی تور دی چې د پاوز پر ضد یې پارونکی چلند کړی او د کووید 19 له بندیزونو یې سرغړونه کړې ده. دا له کله چې په 13 فبروري میاشت کې د سوچی حاکم سیاسي ګوند د پوځي کودتا له عمله وپرځول شو. د 6 کلنې سوچی د محاکمو د لړۍ لومړنۍ هغه ده. له کودتا راهیسې دا میرمن د فساد، په ټاکنو کې د درغلۍ او د دولتي اسرارو د نقص په تور په توقیف کې ده. د آنګ سان سوچی حقوقي ډلې پر دې لګول شوي تورونه بې اساسه بللي دي. د امریکا د روغتیا مسؤل چارواکي وایي لومړنۍ نښې ښایي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اعراض ولري. د سپینې ماڼۍ لوی روغتیا سلاکار ډاکټر انتونی فاوچی پرون وویل چې ساینس پوهان د اومیکرون د شدت په اړه له پرېکړې مخکې باید نور معلومات او وخت ولري. خاغلی فاوچی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې وویل دا سه نخ کاری چې اومیکرون با د ډیلتا پر تلا ډیر شدید علایم او راز ولري خو د زیاته کړه چې په دې اړه له هر پریکړې مخ کې باید محتاط ووسو. له جنوبی افریقا څخه هم چې اومیکرون لمړی ځل پکې وموندل شو د راپورونو له مخې د کورونا دا بڼه د پخوانیو هغو پر تلا خفیف نخ نښانې لري. د ساينس پوهانو په باور اومیکرون د کورونا د پخوانیو ډولونو پرتله چټک خپریږي خو دوی لا هم په دې اړه څېړنه کوي چې واکسین څومره اغیز پرې کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژۍ او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي. پوتین دا سفر داسې مهال کوي چې روسیې هند ته د هوایي مدافع د سیستم اس 400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 15.4 میلیارد ډالرو د قرارداد په اساس هند ته ورکول کیږي. د ترکیه او روسیې ترمنځ د همدې وسلو د خرڅلاو معامله د دې باعث شوه چې واشنگټن پر انقرې بندیزونه ولګوي او د بندیزونو له لارې د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابلې د قانون په اساس ترکیه د F-35 جنگي جیټ الوتکو د پیرلو له پروګرام څخه ووتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس تیره اونۍ وویل چې متحدو ایالاتونو هند ته له دې قانون څخه د معافیت د ورکولو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې.
مخکخی خزی
ازادي رادیو تشرح لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شت خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخوړي. په دې خبرونه کې لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د افغانستان شذینه څارنوالانو د شذو په برخه کې څه ډول خدمت کړي او په قضا کې د دوی حضور څومره ګټور ثابت شوی. دا شذې اوس په څه حال کې دي او دوی خپل راتلونکي څه ډول ویني؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره زموږ ملمنی څارنواله هله محبتي او څارنواله منوره ناصری دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له ملمنو څخه پوښتنې وکړي او یا په دې خبرونه کې خپلې تبصرې را سره شریکې کړئ، زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120. او اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د واتساپ له لارې موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221120. اوس هم ورځم د دې خبرونې د لومړۍ ملمنې پر لور چې همدا اوس لمر سره پر لیکه د تلیفون لالاري څارنواله منوره ناصری. اغلی ناصری، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ. سلامونه،
وخت مو په خیر. تاسو اوریدونکو
ته هیله ده چې ژوند مو په خیر وي. اغلی ناصری، که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې د څارنوال دند څه وي، یو شذینه څارنواله څه ډول کار کوي؟
په لومړي سر کې باید ووایم چې څارنوالان البته هغه رقم ته قوانین ورته ټاکل شوي دي او تعین شوي دي، د هغه په مطابق باندې خپل کارونه مخته بیایي. او شذینه څارنوالي اکثرا په د ښځو د تاوتریخوالو په ریاستو کې ډېر کارونه کول او دوی عدالت د ټینګښت لپاره خورا زیارونه بستي، ځکه زموږ یوازې ښځینه نمایندګانې په موږ په کابل کې نه شو هغه کول. ته وایي کابل کې که تاوتریخوالی کم دی نو ټولې ښځې به همداسې وي؟ نه، داسې نه ده. تاسو باور وکړئ داسې ښځینه او داسې مېرمنې موږ ته راتلې په څارنوالۍ کې چې ډېرې به مظلومې واقع کېدلې، خو د هغوی داسې یوه اداره څوک نه و په هغه سیمو کې او هغه لرې پرتو سیمو کې چې د دوی اواز اوچت شي. او کله به دوی قضیه څارنوالۍ ته راغله ډېر به دوی په تکلیف کېدل، حتی کورنۍ شخړې به ورته پیدا کړي. د کورونا به وویستل شوې کته د قضیه مخته بوتلله، موږ د نور نه منو. یعنی ډېر مشکلات سره دوی مخامخ وي او تر منګه به ته ورسېده بېله شکه چې د موږ همجنس وه او موږ به حتما دوی سره همکاري کول. دوی ته به مو لارې وښودلې چې قانون تاته دغه حق درکړی دی، خدای تاته دغه حق درکړی، شریعت دغسې او قانون دغسې حق درکړی دی او ته باید تېنه دفاع وکړې. او دومره چپه خوله او پټه خوله هم پاتې کیږي. یعنی دا هغه مسائل چې موږ ډیر تر ډیره پورې تجربه پکې لرو او ډیر مو مختم بولې دي او دغه مسائل موږ ډیر مختم بول.
ډیره مننه غلی ناصری. اوس به د خپل دوهمې میلمنی پر لور ورسو. هیله مجتبا له موږ سره د تلیفون د لارې وصل ده. غلی مجتبا مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
خواهش کوم. سلام تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته.
غلی مجتبا، مخکې زموږ میلمنی غلی ناصری په دې اړه خبرې وکړې چې په قضا کې د ښځو حضور ولې مهم دی او د دوی د څارنوالانو د دندو او د هغوی د وظیفې په اړه باندې یو څه تشریحات ورکړل. تاسو که د دوی د خبرو په دوام یو څو خبرې په دې اړه باندې وکړې چې د ښځینه څارنوالانو کار په افغانستان غونډې ټولنه کې ولې مهم دی ستاسو په نظر؟
ډیر زیاته مننه کوم. لکه څنګه چې زمونږ خور وویل، د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده. هغه ځکه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیر زیات لوړه ده او کوم خشونت یا کوم تاوتریخوالو چې د ښځو په وړاندې کېږي باید دلته یو عدلي او قضایي ارګانونه وي چې په دې اړه رسیدګي وکړي. او که چېرته موږ فرض وکړو چې په عدلي او قضایي کې ښځو شتون نه لري، نو افغانستان یو عرفی ټولنه لري، بیا ښځو دا جرأت نشي کولی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورشي او مراجعه وکړي او خپل غږ پورته وکړي، ځکه دوی وایي چې هلته نارینه ده او موږ په راحت ډول خپل مشکل ستونزې نارینه سره شریک نشو کولی. نو دوی وایي چې باید موږ خپل مشکل ښځو ته ووایو، ځکه یو ښځه ډیر ښه کولی شي چې د یو بل خپل د یو امجنس غږ او درد سم پورته کړي. نو بنان په دې اساس د ښځو شتون په عدلي او قضایي ارګانونو کې ډیر زیات مهمه ده.
مننه هله جانې چې په دې اړه مو خبرې وکړې. اغلی ناصری، کبیرت تاسو تراسم، تاسو اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟ اوس د شدینه څارنوالانو لپاره شرایط څه ډول دي په افغانستان کې؟
ډیر زیاته مننه. وضعیت خو اوس تاسو خپل په دې جریان کې چې کله چې حکومت رنګ شو، څارنوالۍ اداره هم رنګ شوله، او اوس د اوس مهال لپاره موږ په عموم کې که زه ووایم اوه زره څارنوالان لرو او د دوی سرنوشت اصلا معلوم نه دی. هغه که ښځینه څارنوالان دي او هغه که نارینه څارنوالان دي، تاسو باور وکړئ که تر اوسه پورې د دې څلور میاشتې تېرې شوې د دې حکومت، خو تر اوسه پورې لویه څارنوالي یو سرپرست نه لري چې یو سرپرست رهبر دوی درلودی او دوی خپل کارمندان راغوښتلی وای. زه په د آینده لپاره اصلا خوشبینه نه یم. یعنی تاسو باور وکړئ چې څومره په زحمت باندې موږ هر یو، هر ځوان او هر نجلۍ او پیغله، هر انسان خپل ځان رسوي. خو له بده مرغه تر دې دمه پورې ما داسې یو هیله مند اقدام د دې حکومت له خوا نه ونه لیدی چې د څارنوالانو په حق لی کړی وي او موږ ورته لږ خوشحاله سوي اوسو. نو تر اوسه پورې خو زه ناهیله یم او زه دا باور نه لرم چې آینده کې به هم زموږ داسې سرنوشت تعینېږي، ځکه زه اصلا معلومه نه ده چې دا اداره به په آینده کې د دوی په حکومت کې شتون ولري که ونه لري.
بله، تاسو یادونه وکړه چې اوه زره څارنوالان تقریبا په افغانستان کې کار کاوه. دغه اوه زره څارنوالان اوس ټول په افغانستان کې پاتې دي که یو شمېر یې د باندې وتلي دي؟
خام دا ډیر زیات از ماسق تاسو ویلای نشم خو داس یو نهاد یا داس یو هواد کوم تصمیم عمومی ولوي زه په جریان کې نه مو داسې بنوي خو که څوک هم تللی وي د خپل شخصي لګښت باندې به تللی وي یعنی هغه ډېر د ګوتو په شمار خلک دي او نور ټول هم داسې بې سرنوشته پاتې دي ماشونه نه دي اخیستي اقتصادي ناورین ډېر زیات دی او همدا بې سرنوشته دي او د دې په تمه دي چې دوی د تعین سرنوشت وشي چې بالاخره په آینده کې به د دوی په سرنوشت باندې څه کېږي آیا دوی همداسې بېکاره په کور پاتې کېږي د دوی نه کار اخیستل کېږي په آینده کې او یا به قرار هم داسې بخپل کورونو ناست وي او یعنی د دې سرنوشت بلاخره څه کېږي داسې یو مشکل دی او داسې په یو نامعلوم او خلای معلوماتي کې موږ فعلا حضور لرو او ادامه لري همداسې
ډیره مننه هله جانې تاسو د منوره جانې خبري واوریدلې دوی ویل چې ګن څارنوالان اوس په کور باندې بیکار ناشتي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي چې څومره کسان تاسو په نظر چې له تهدید سره مخامخ شوی دي آیا ټول څارنوالان له تهدید سره مخامخ دي که یو شمیر یې دي او تاسو ویلې اوس کار ته نه ځي په دې خاطر چې د لوی څارنوالي دفتر تړل شوی دي کڅنګ
ډیره مننه کومه بلې هو اولا خدا باید وایم چې پنځه میاشت کېږي چې سارنوالان خپل ماشونه نه دی اخیستي او سخت اقتصادي ستونزې سره دوی مخ شوې دي چې زه چې خپل همکاران حال لرم واقعا دوی ته متاثره کېږم او بل دوی خپل د ژوند نه داریږي هلته په صورت عموم ټول سارنوالان چې نومې سارنوال دي تهدید لاندې دي حتی هغه کسان چې په سارنوالۍ کې په اداري بخشونو کې کارمندان پاتې شوي وو دوی هم خپل ځان په خطر کې احساسوي او د دوی د ژوند مسؤلیت لپاره هیڅ کوم تضمین نشته او هغه نارینه دي که هغه ښځینه دي ټول امنیتي ستونزې لري او هم ورسره اقتصادي ستونزې لري متاسفانه داسې کوم خاص برخلیک یا کوم هغه دوی ته ویل شوی نه ده چې بالاخره دوی د تاسو سرنوشت برخلیک څه رقم کیږي زمونږ همکاران بار بار د طالبانو مشرانو ته مراجعه کړی دي دوی ته ویلي چې تاسو باید زمونږ تکلیف زمونږ سرنوشت باید تاسو ووایئ چې بالاخره مونږ څه وکړو پاتې شو لاړ شو کوم بل دندې ته پیدا کړو کراچی ځان ته هغه کېدو نو څه وکړو مونږ خو بالاخره مشکلات مدیر دی مشکلات لرو څنګه وکړو مګر متاسفانه داسې کوم مرجع نشته چې دوی ته قناعت بخش جواب ورکړي او د دوی ستونزې ته رسیدګي وکړي نو واقعا سارنوالان په عموم کې ډیر زیات متاثر دي
تاسو چې اول ځل چې افغان حکومت سقوط وکړ تاسو غوښتل چې بیرته خپل کار ته لاړ شي کله چې تاسو دفتر ته ورغلاست تاسو ته څه وویل شول چې باید کور کښینی دا کیسه که تاسو مشته وکړي
بله بله او هماغه ورځ چې انقلاب رامنځته شو او مونږ اصلا خبر نه و اصلا مونږ دا فکر هم نه کوله چې داسې یو پیښه رامنځته کیږي خو بیا هم مونږ په ډیر زیات علاقه خپل دند ته لاړو مونږ وویل مال خیر دا خو انقلابونه دي په هر ایواد رامنځته کیږي نو دا خو په رهبری سطحه کې دا تغییر و تبدیل راځي مګر مونږ ځو خپل ورځني کارون مخته بیایو مګر متاسفانه کله چې مونږ سارنوالۍ ته ورغلو او هلته ورسېدو چې هغه پخوانی ګاردان نه و او طالبان چې په بدون د یونیفورم د دوی هویت هم معلومه نه و چې آیا واقعا دوی طالب دي نه دي نو مونږ ته وویل چې تاسو باید را نشي او منتظر پاتې شي چې موږ مشران څه وای او څه فیصله کوي ورسته بیا تاثیرات لای شي. نو د هغه ورځې نه تر نن ورځې پورې تقریبا 15 میاشتې تیر شوې ده، تر اوسه پورې معلومات نشته چې بلاخره څه کیږي او کله څارنوالان کولای شي چې خپل دند بیرته پیل کړي.
مننه اغلی ناصری، که ستاس څخه دغه پښتنه وکم بیرته، چې آیا تاسو په دې اړه څه معلومات لري چې په افغانستان کې څومره دقیق شذنه څارنوالانو شمیر که تاسو ته معلومی په دې اړه کې څه معلومات راکئ، او په دغه اړه کراته وایست چې تاسو چې همداراز خپل کار ته بیرته ورغلاست، وظیفه مو غوښته چې دوام ورکئ، تاسو ته څه وویل سول؟
ډېره زیاته مننه. داس دقیق معلومات زه نشم ورکولی، خو که تقریبي ووایم تقریبا 3000 څارنوالان به موږ په ټول افغانستان کې ولرو، البته د میرمنو برخه کې چې دوی ټول څارنوالان او همداسې اداري کارکوونکي وي چې دې اداره کې به کار کوو، او همداسې چې کله موږ هم د ګرانې همکارې هیله جانې په نظر باندې چې یو ځای موږ چې کله ولاړو څارنوالۍ ته، او هغه وخت دا حکومت البته جمهوریت سقوط کوه، موږ خپل دفترونو کوو او هیڅ کومه داسې فکر نه کوو داسې یو لوی تغییر به هیواد کې راشي. چې دا کله چې نظام سقوط وکړ موږ خپل کورونو ته راغلو، او دا هیله مو درلوده چې ممکن 15 ورځې بعد یو هفته بعد به موږ بیرته خپل دندو ته ځو، ځکه موږ عام وګړي وو، موږ هغه خلک یو چې نه مو په حکومت کې یعنی داسې چارواکي وو، نه مو رهبری بخش کې څه کار درلودې، یعنی هغه اجرایه قوه وو چې موږ به خپل کار کوي او حتماً باید موږ ځای په دې کې مشخص وي. چې کله بیرته یو هفته وروسته موږ لاړو خپل وظیفو ته، دا مولې دلته د سانوالې دروازې ترل شوی وي او هیڅ اجازه نه ورکوله، او ویل چې هر هغه پریکړه چې زموږ رهبری ستاسو په اړه باندې وکړي تاسو منتظر شئ او پس لغه به تاسو راځي. او موږ تر ننه د 15 میاشتې کې موږ د دوی د رهبری د فیصلې په تمه یو چې دوی به بالاخره د موږ په سنوش باندې څه فیصله وکړي، مګر تر اوسه پورې داسې کومه فیصله نه ده شوې د سانوالانو په سنوش باندې، او همداسې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم ښه خبر موږ نه دی اوریدلی. څه موږ لږ څه هیله مند سو دې ته چې بالاخره موږ بیرته خپل دندو ته ځو، موږ به خپل هغه خدمت پخوا به موږ خپل خلکو ته کول بیا به هم ادامه ورکړو. متاسفانه داسې تر اوسه کوم خبر ما نه دی اوریدلی، او لا هم په تمه یو چې دوی توجه وکړي، که زموږ آواز اوري توجه وکړي دغه قشر ته، ځکه دا ټول تحصیل کړی قشر دی، دا ټول هغه کادران دي چې تر ماسټرۍ پورې دوی تحصیلات کړي دي او د دوی نه د ګټه واخلي د هیواد کې، ځکه دوی ته فرق نه کوي که هغه جمهوریت و که هغه امارات دی، هیڅ مهم نه دی، مهم هغه مشترک منافع دي دوی ته، او مهم هغه دی چې دوی خپل هیوادوالو ته هیواد ته خدمت وکړي، ځکه دوی کادرونه دي، دوی هغه تحصیلات ذکر نه غواړي دغه انرژي په نورو حکومتونو کې او نورو ځایونو کې دوی مصرف کړي، غواړي په همدې هیواد کې او د خپل خلکو تر څنګ مصرف کړي.
بله، او اغلی ناصری، آیا تاسو له هغه راهیسی چې په قربانی کښینول سوي یاست معاش مو اخیستی دی کنه؟ د ټولو څارنوالانو معاش کته سوي دی؟
متاسفانه چې د کله نه چې څارنوالې دروازه تړل شوې ده، دا د 15 میاشتې شوې، هیڅ څارنوال تر اوسه پورې یو روپۍ هم چې وایي د معاش په هغه باندې وي نه دی اخیستی، یعنې هیچا معاش نه دی اخیستی، او متاسفانه ټول داسې دي لکه ډېر یعنی په فقر کې ژوند کوي، ژوندونه یې خراب دي، ځکه زه هم همکاران نه څه حال لرم او نور څارنوال صاحبان نه څه حال لرم. دوی حتی باور وکړي دې ته دوی احتیاط شوی دی چې د خپل د زړه ټوټه د خپل اولاد خرڅ کې تر څو چې د نور اولادونو خوراکه برابره کړي، یعنی نور کورنۍ په هغه ته خوراکي توکي واخلي، ځکه دا ستونزه ده. یو تاسو فکر وکړئ نو موږ لپاره د امنیتي ستونزه ده، او ځکه دا تقریبا 2000 زندانیان چې کله دوی خلاص کړل د زندانیانو، دا خو یوازې سیاسي جرایم نه وکړي، د هغه جرایم کړی و چې دغه خطرناک جرایم لکه قتلونه کړی او لکه لاری ولې خلکو ته سرقتونه کړی و د هغه مجرمین و چې متاسفانه البته دوی ته د ناپیژند شمیرونه زنګونه وهل کېږي دوی ګواښل کېږي او په زمن کې دغه څلور میاشتې که پنځه میاشتې چې تروسه تیرې شوي دي موږ تقریبا د دې شاهدانو چې شل نفر زموږ همکاران په مرموز ډول باندې دوی وژل شوي دي اصلا دا ښکاري نه چې دا کار چا کړی دی یعنی د کومې خوا نه دا څارنوالان وژل کېږي نو یو خو د تعدید مسله ده چې دوی د کورونا نشي وتلی د کورونا د کورنیو نه لرې ژوند کوي تاسو باور وکړئ چې په میاشتو میاشتو به خپل کورو کې نه وي ځکه دوی ته د تهدیدي زنګونه راځي او چې کله زنګ راځي دوی وایي چې زما کورنۍ لپاره مشکل جوړ نه شي زه به ځان یو خواته پټ کړم او هماسې پټ ژوند کوي او له بلې خوا دا کورنۍ او یوازینۍ سترګې به ټوله همغه معاش ته وي چې یوې میاشتې او بلې میاشتې هغه معاش چې کله اخلي دوی هغه خپل خوراکي توکي خپل ضروریات برابر کړي او متاسفانه چې ماشونه هم قیدي او دغسې مشکلات سره دوی سره دي نو ټول همدغه رقم منتظر دي چې بالاخره د امارت اسلامي او طالبان د دوی په هکړه او د دې سرنوشت په هکړه یو داسې تصمیم ونیسي چې د ټولو په خیر وي هم د حکومت په خیر وي او هم د څارنوالانو په خیر وي
بله آغلی ناصری تاسی ویل چې یو شمیر همکارانو ستاسی همکارانو خپل اولادونه خرڅ کړي چې د نورو اولادو د پاره دوی د خوراک توکي برابر کړي یعنی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي په دغه کې یو یا دوه کیسې تاسو موږ سره شریکولای شئ
متاسفانه زه هویت نشم مشخص کولای چې زه مشخص وایم نو مې واخلم ځکه ما تاسو ویل چې تهدیدات اوس هم شته دي او د دوی هویت حتی تاسو باور وکړئ چې موږ حضوري مصاحبات نه شو اورېدلی ځکه موږ ګواښل کېږو د خپل د نوم چې کله موږ نوم حق اخیستل کېږي موږ د تهدیداتو له غنه خپل مستعار نومونه کله ږدو یعنی داسې مشکلات شته دي او دا البته شاید وو چې ډېر دوی اقتصادي مشکلات لري او کله چې د خپل قصې کوي واقعا موږ ورته مایوسه کېږو چې نه مو څه د لاسه کېږي او داسې موږ یو واقعا روح ناراحته کېږو او هیله مو دا ده چې د دغو خلکو او د دغه قشر دغه ستونزې حل شي او یو خاصه توجه ورته وسي
بلی مننه آغلی مجتبه تاس د ناصری صاحب خبری واوری دلی دوی یادونه وکړه چې څارنوالان له څه ډول اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له څه ډول امنیتی ستونزو سره مخامخ دي او د دوی شمیر هم ډیر زیات دی چې په دوی یاد کې په ټول افغانستان کې او دا ټول په کور باندې کښینول سوی دي تاسې د خپل کور کې دغه یو کومه کیسالریا د خپل همکارانو څخه مو اوریدلې وي د دوی د اقتصادي ستونزو یو یا دوه کیسې ک تاسو مش سره شریک کی نمونه او هویت یې مو وایست ځکه چې د امنیتی ستونزو په خاطر باندې موږ نه غواړو د دوی معلومات شریک کو
بله او لکه چې هغه زموږ ګراني همکار او اله خو زما ترور هم په لوی څارنوالۍ کې څارنواله او هغه یعنی اوس چې ورسره تماس لرم مونږ ورسره اقتصادي مرستې کوو ډېر په سخت حالاتو کې هغه بیچاره قرار لري د کور کرایه پاتې ده معاش نه ده اخیستې همداسې ډېر زیات مشکلات لري نو دا زما ترور ده یو عادي مثال ده همداسې تاسې فکر وکړئ چې زما د ترور غوندې سلهاو کسان څارنوالان په همدې مشکلات کې اخته شوي دي او تر اوسه دوی دعا کوي او د دوی سرنوشت معلومه نه ده چې بالاخره څه کیږي او آیا دوی ستونزې حلیږي یا هم همداسې دوام پیدا کوي او بیا تر ټولو هغه دا ده چې هم دوی اقتصادي ستونزې لري څارنوالان چې معاش ورته نه ده ورکول شوی د اسد میاشت تقریبا په آخري کې دا انقلاب رامنځته شو مونږ څارنوالان ټول په یو میاشت کې کار کولو او حتی د میاشت تنخوا مونږ نه ده اخیستې مونږ نه ده راکړ شوی نو دوی دوه ستونزې سره مخ شوې دي، هم اقتصادي ستونزې سره او هم امنیتي ستونزې سره. نو واقعا د سارنوالانو حالت ډېر زیات هغه خرابه دي، حتی زموږ همکاران ته بیخي استرس هغه عصبي تکلیفونه پیدا شوي دي. دوی نه پوهېږي چې بالاخره څه کېږي او آیا دوی ژوندي پاتې کېږي، دوی امنیت خوندي کېږي نه کېږي، دوی ته معاش ورکول کېږي نه ورکول کېږي. نو واقعا زه متاثره یم، او کله چې دا حالت ذهن ته راځي او په یو څو دقیقې چې زه دا موضوعات باندې ډېر زیات سوچ کوم، زه همداسې فکر کوم چې همدا مرګ ده، همدا تدریجي مرګ ده چې مونږ ګورو.
ډیره مننه اغلی مجتبا، له تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی ناصری، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې تاسو ډیرې ستونزې ګاللې دي د خپلو زده کړو پر مهال، که تاسو زموږ اورېدونکو ته د خپلو زده کړو او د تجربې په اړه یو څه معلومات ورکړئ چې تاسو څنګه زده کړې کړې دي، چیرته او د خپلې تجربې او کار په اړه یو څه معلومات ورکړئ اورېدونکو ته.
ډېر زیاته مننه. البته هر په افغانستان کې د هر نجلۍ لپاره او د هرې مېرمنې لپاره تحصیل کول یو ستر ناورین دی او یو ستر ستونزه ده چې بالاخره هغه په مبارزه باندې ده مخته وړي. زه هم د همغو پښتنو نجونو نه یم چې کله زه مکتب ته شامل شوم، د خدای فضل دا دی چې زما کورنۍ یو روشن فکره کورنۍ ده. البته زما د ورونو د پلار تشویق را سره و ما و اوکړی شه زه مکتب لاړ شم، مګر زما قوم زما د تحصیل مخالف و. یعنی هغوی دا همیشه به دا خبرې زما پلار لپاره تکولې چې د نجونو یې په تعلیم باندې څه هماغه قرآن کریم زده کړي هماغه ورته کفایت کوي. نو ضرورت دي تر څو د دې مکتب کې شامل وي. او بیا خو خوشبختانه چې زما کورنۍ دا خبره ونه منله او ما د مکتب کله شروع کړ هغه مې خلاص کړ، او په تقریبا څلور کاله مساوي امتحان ورکړ، ځکه ما علاقه درلوده چې زه باید زر فارغ شم. د کله زه د مکتب نه فارغ شوم بیا مې پوهنتون شروع کړ، او دا حقوق شمې حقوق او سیاسي علوم زما ډېر خوښ و. دې رشتې ته زه کامیاب شوم او دا مولو وصله. کله مې چې دا لوستله بیا شوق د وظیفې راغی، او کله چې زه ما کوشش کوم چې زه وظیفه واخلم نو په دې کې ما ډېرې ستونزې وګرلې. تاسو باور وکړئ رقابتي ازموینې خو یو ښېګڼه دا ده، یعنی انسان خپل په لیاقت باندې او خپل په هماغه کوښښ باندې دوی کامیابېږي. خو کله چې زه کامیاب شوم ښې نمرې مې واخیستې. د دې په هغه ترڅنګ هم زه چې کله تعیین کېدم تقریبا شپږ میاشتې که اووه میاشتې ما ډېرې منډې وهلې، یعنی نه ډېرې ستونزې راته پیدا شوې چې زه بالاخره وظیفه مې واخیستله. او چې کله مې وظیفه واخیستله نو بیا ما خپله ماسټري شروع کړله کابل پوهنتون کې، او تر ماسټري پورې ما خپل زده کړې وکړلې. خو درېیم سمستر کې دغه بود تقریبا یو میاشت بعد د څلورم سمستر د ماسټری کې کېدلم چې ما باید ماسټری خلاصه کړی وای. خو دا انقلاب رامنځته شو، او تر ننه پورې زما هغه هیله چې ما د هندې لپاره درلوده چې زه به فارغېږم سږ کال او بیا به ډاکټرا ته البته ثبتنام کوم او زه به بیا ډاکټرا شروع کوم، هغه هیله زما په زړه پاتې شوه. ځکه د پوهنتون دروازه تر ننه پورې تړل شوې ده، دا د پنځه میاشتې شوې د پوهنتون دروازه تړل شوې ده. او زما په شان باندې د هر یوې محصلې او هر یوې نجلۍ ته او هر هغه ځوان ته محصل و هغه هیله او ارمان په زړه پاتې شو چې دوی به دا هیله درلوده چې زه به خپل تحصیلات تماموم، خزای کې بدن دا ترسره کوم، موزان به یو موقف ترسوم. متاسفانه دا ټول په ژه کې پاتې شول، او تر اوسه پورې پانتونو دروازې تړل شوې دي، د دندو دروازې تړل شوې دي. نو دا ټول هغه نو امیدګانې دي چې کله زموږ چته راولېږي واقعا ډېر یعنی تاثیرات لري، او ډېر سره یعنی مایوسه کوي له ژونده. نو هیله مې دا ده چې په آینده کې یو رڼایي موږ سره پیدا شي، چې د عقل مو کولای شو وکولای شو چې خپله هغه هیلو ته ورسیږو، خپل تحصیلات تمام کړو، او هغه دندو ته مو چې په شوق باندې شپې ورځې سهار کړې دي، او بالاخره
ځان مو د خلکو د خدمت لپاره چمتو کړی وو، هغه دم دته موږ ته اجازه راکړل شي موږ لاړ شو او خپل خلکو ته خدمت وکړو.
بله مننه. هله جانی، که تاسو د خپل زده کړو او تجربه په اړه اوس یو څو خبرې وکړي.
ډیره مننه کوم. زه هم خوشبخته یم چې په روشن فکره کورنۍ کې لویه شوې یم، او زما مشوق زما پلارجان و، نو چې زه واقعا ترې منندوی یم. د کابل پانتون د حقوق علوم سیاسي څخه لیسانس لرم، او وروسته بیا د نړیوالو حقوقو کې خپل ماستری مې ترلاسه کړ، او حتی دکتورا لپاره مې هم اراده درلوده، خو متاسفانه داسې یو هغه انقلاب را منځته شو چې زموږ هیلو هر همداسې پاتې شوې. بیا وروسته چې زه د پانتون څخه فارغه شوم، شوق علاقه مې دا و چې قضا بخش کې خپل خلکو ته خدمت وکړم، البته په عدلي او قضایي ارګانونو کې ونده اخیسته لاوالته دنده ترسره کول هم یو انجلی ته چې بی واسطه و یا مثلا ډیر امکانات نه درلود هغه هم یو مشکل و. مګر متاسف خوشبختانه دا وایم چې ما کوم شوق علاقه چې درلود او کوم آمادگی چې ما ورته نیولې و، بیا د سارنوالانو امتحان عمومي امتحان ته می ګډون کول، او خوشبختانه چې هلته می لاره پیدا کو، او په ډیر شوق و شور ما خپل دندې پیل کو، خپل دندې ته می ادامه ورکوله چې په دې امید وم چې موږ فساد سره مبارزه وکړو او خپل وطن ته خپل بیوزلو خلکو ته مرستې وکړو، کمک وکړو، خپل د وطن په آبادی او پرمختګ باندې ونده ولرو. مګر متاسفانه چې دا هر څه پاتې شو.
بله هیله جانی، که تاسو د نن ورځې راپور ته وګورئ چې امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان تیار کړی دی او خپور کړی دی، په دغه راپور کې لیکل شوی دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغو نجونو او ښځو چې د تاوتریخوالي سره مخامخ وي او دوی له دوی سره هر ډول مرستې له منځه تللې دي، او هغه د پناه ځایونه یا د پناه خونې چې دوی ته پناه ورکړې وه امن خونې تړل شوي دي، او دغه ځاینه دي چې شذو به چې د لتاو تریخوالي سره مخامخ شدي او انجونی به ورتلی، او دوی به د دغه شذو او انجونو د غشتنی لمخي و دوی ته پناه ورکوله. اوس دغه د شلټر یا د پناه ځاینه لمنځ تللی دي. په دې راپور کې هم دراز د څارنوالانو او قاضیانو ستونزو ته هم اشاره شوی ده چې دوی د تهدید سره مخامخ شوی دي. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د امن خونی څومره مهمه وي د نجونو د پاره او د شذو د پاره په افغانستان کې چې اوس نور نسته؟
بله، او امن خونی کابل کې چې جوړ شوی و هغه مستقیما د ښځو چارو وزارت سره ارتباط درلوده، یعنی د ښځو چارو وزارت یو بخش دا و چې باید د امن خونی کوم ښځې چې راځي د دوی مشکلات ته رسیدګي وکړي او د دوی غاکتر عدلی و قضایی ارگانون پوری او رسوی. زکه دلتا چی کم خزی راوستل کېده اکثریت د سیخزي وو چې اقتصادي ستونزې درلوده او دوی دا توان نه درلوده چې ځان ته وکیل مدافع ونیسي یا مثلا خپل اقتصادي ستونزې حل کړي. نو بنان دا امن خونی چې وو کابل کې دا خزل لپاره ډیر یعنی سهولتونه رامنځته کولی او خزی ډیر زیات خوشاله وو چې مونږ حتی اقل د سیاو ځای لرو چې امنیت هم خوندي ده او هلته د ښځو چارو وزارت هم ورسره په نږدې اړیکې کې ده او د دې ځای کوم ښځې چې راتلو غږ یې ډیر زر اورېده کېده نو بنا ډیر زیات ښځو دلته ځان آرام احساسوله او تر کومه ځایه پورې چې زه معلومات لرم او زه چې هلته تللې وم ما چې کوم ښځې سره هغه مخامخ شوې وم دوی ډیر زیات خوشحاله وو او دوی دا وویل چې په د افغانستان په تاریخ کې اول ځل ده چې ښځو ته دومره یعنی سهولتونه رامنځته شوي او هماغه امن خونی وو چې ښځو دا جرأت کوله چې عدلي او قضایي ته مراجعه وکړي ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغان ښځې اقتصادي خپلواکي نه لري دوی اتمن یو چا ته تړلې یا خپل ورور ته یا خپل پلار ته یا خپل خاوند ته نو دوی دا ډارېده چې کچیرته مونږ عدلي او قضایي ته مراجعه وکړو بیا زموږ سرنوشت څنګه کیږي مونږ خو بیا د کور نه شړل کیږو نو چیرته باید پاتې شو همدا امن خونی وو چې دوی آرام احساس اوله او دوی همدلته راتله او د همدې ځای نه خپل غږ پورته کوله او د تاوتریخوالي پر ضد غږ پورته کوله نو زه هم د یوه څارنوالې په صفت دا وایم چې دا د امن خونی ښځو لپاره ډیر زیات ګټور وو او دا داسې یو مرجع شوی وو چې ښځې ته دا جرأت ورکوله چې ښځې دلته راشي همدلته پاتې شي او د دې ځای غږ پورته کړي او کوم تاوتریخوالي چې شوې ده دوی په آسانۍ هماغه قضیه عدلي او قضایي ارګانونو ته بیان کړي
ډیره مننه اغلې مجتبا منور جانې ستاسو څخه په همدې تړاو باندې یو بل پوښتنه وکړم په دغه راپور کې چې دا بخښنې نړیوال سازمان خبر کړی دی امنیسټي انټرنیشنل ویلي دی چې د طالبانو یو غړي سوهیل شاهین دوی ته ویلي دی چې اوس شذې کولای شي چې ډېر خوندي ژوند وکړي او شذې چې کوم لکم کورنۍ تا ترخوالي سره مخامخ وي هغه دی محکمو ته ورسي ستاسو د معلوماتو لمه د محکمو سیستم اوس څه ډول پرمخ ځي شذې اوس کوم ځای ته مراجعه کولای شي اصلا دوی چیر باید لاړ شي چې خپل شکایت ثبت کړي ستاسو د معلوماتو لمه
بله ډیره مننه د فعلی حکومت لپاره لار خکه زه وایم سرنولي خو اصلا شتون نه لري سرنولي په خوا خو بده سی وته کله چې خزو سره تاو تاریخواله کده هغوی برتلی په سرنولي کې به خپل رایت مخته کول خو اوس دوی دا خبر نشر کړی دی چې باید دوی محکمو ته ولاړ شي نو دا یو مرجز نه وینم چې دوی مستقیم لار دی والته محکمه کې دا فتن دوی د خپل رایت مخته کې او بیا دی دا یو نه سرانولان یو نه کوم بل مرجع چې دوی قضیه وڅېړي او مستقیم دوی احکام وکړي که دوی داسې کوم مرجع ورته ووس لپاره جوړ کړی وي چې مستقیم به دوی خپل رایز وړاندې کوي او بیا به ورزی خپل شکایت وکوي او پس لغه به خپل مستقیم احکام وکوي یا حکم وکوي نو دا د مرجع نظر تر اوسه پورې آگاهی نه لرم او ډېر معلومات نه لرم چې دوی سره کوم یو مرجع دوی رامنځته کړی د خلکو د شکایتو لپاره
بلې مننه منور جانې په دې اړه کې یو کیسه راته وکړي چې تاسو د شذو سره د مرستې په برخه کې د خپل کار پر مهال داسې کومه قضیه باندې کار کړی وي چې له شذو سره مرسته سوي وي د هغوی مشکل حل سوي وي
البته داسې قضیه ډېری و ځکه موږ په یو کال کې تقریبا کوم کار کولی هر څارنوال ثابت کار کوه تقریبا سلو قضیو ته به دوی رسیدګي کوله. یوه قضیه البته قضیه ډېری دي چې دا به دوی راتلی کله به د دوی مشکلات د فامیلي وه. موږ په من خشونت په بش کې یو بش درلوده چې هغه مشاوریت به شو اول کې چې دوی راتلل کله به چې دوی د کورنۍ ستونزې وي بیا به موږ دوی راجع کول لغه مشاوریت بخش ته دوی حال ته ولاړ سي او که مخاون او میرمنه دواره به حال ته ورزي او دوی به خپل مشکلات هغوی ته بیانوي حال ته موږ روان شناسان هم درلودل. البته دوی به خپل مشکلات ورته ویل او ویل به چې د موږ لانجه په څه شي باندې راپور تاسو او مشکل څه شي ده هغوی به اول ورته بیانجیګري کوله او دوی به دې ته هڅول چې د خپل دغه کورنۍ شرازه له منځه یونسي. یعنی اصلا خبره تر سنانوالی پورې او خبره تر جزا پورې بخش پورې ونه رسی که تر محکمه ونه رسی که همدل تحلو فصل شي حال تا به مو رنجه کول او دوی به تکله آل تطلل خو که مشکلات حالی دل نو دوی به امغ زای یو زای مرمن او خوان بیش تطلل کور تا او نبا کم قضیه و مو به همه آل تحیفت کرد او کما قضیه تی بیا با تی مو دراجی که دل داس قضیه منگ دلو دی سی مرمن با قتل رسیدل و یا با داس قضیه ویسی دوگوی با مقوگون پریسوی و پازی با پریسوی وی او دل رو پرتو سیمونه تی البته خپل غرگون با نسوی و چت کوله. یعنی بار بار با دوی وحل سوی وی تکر سوی وی او پا وجود که وی طول دا غونه و خودوی بخپل آواز نشوی و چت کوله. نو دوگو قضیو که بیا ما که خپل اقدام کوه او حقا دکترانو تبا ملگل تی کلب و دیو نتیجه مثبت را و تلا مگ با آقا تیت قانون مکتتین کری و مگ با حقا کلک کول او حقا عمل با مکول چه دوی سر همکاری سوای او تر تنگ دی بیا موږ د مرمنو ته چې کوم قانوني حق د قانون دی تور کړی ده دیو ته به عامه په خوای کوت. یعنی تاسو دغه حق لري دغه مو حق دی دغه یعنی خدای پاک تاسو ته حق درکړی قانوني ته دغه پوری تاسو ته حق درکړی دی او چې کله ته داسې چپه خوله پاتې کیږي او بار بار وهل کیږي تا پزه پرې کیږي تا لاس پرې کیږي او تا غوږ پرې کیږي ته ورته ګوري یعنی د خپل ظلم دی خپل ځان سره ظلم کوي او خدای پاک هم دا نه دی ویلی چې ته مثلا د دونه ظلم په مقابل کې ته ځان چوپ ونیسه. نو دا اما په خوازه مو ډېر ورسره کوه او که داسې ساده قضیې وي موږ به میانجیګري ته راجع کولې او هغوی به په عمل ته حل فصل کولې.
بله مننه منور جانی. هیله جانی که ستاسو څخه په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې په دغه راپور کې امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې وروسته له هغه چې د امن خونې وتړل سولې ډیری قربانیان یې بیرته خپلو کورنیو ته په لاس ورکړي چې هغوی د ځان سره بوزي. ډیری ښځې په زور باندې خپلو کورنیو له ځان سره وړي دي. د دغه ستونزې ته په کتو چې د امن خونې منحل سولې د قربانیان بیرته یعنی په زور باندې خپل کورنۍ ته هغه خلک چې د دوی بیا وهلې ټکولې بیا دغه ورځ ته مجبور کړی چې خپل کور پرېږدي. یعنی هیڅوک له شی ورځ خپل کور نه پرېږدي خو دغه ښځې مجبور سوي وي چې لکه هغه ځینې جرایم چې منوره جان یاد کړل چې د دوی غوږونه به پرېسي او د دوی پزې به پرېسي وي دوی مجبور کېده چې له خپل کورو څخه ووځي او دغه امن خونو ته پناه وروړي. اوس چې دغه ځای نه ولاړل لمنځه دغه ښځې بیرته همغه خلکو ته په لاس ورکړل سوي چې دوی ودې ورځې ته مجبور کړی وي چې له خپل کور تشتی. دا څومره یو لوی ستونزه ده د شوز د حقونو په برخه کې.
مننه کوم. ولو تر کومه ځایه پوهې چې زه معلومات لرم او په مالته پاتې شوی یم زه داسې کوم هغه دقیق معلومات نه لرم او نه هم داسې داده زړه ویلی شم چې هغه کسان هغه ښځې چې په امن خونې کې پاتې شوي وو دوی بیرته خپل کور ته تللي دي یا بیرته په هماغه کورنۍ ته پناه یوړي دي. نو
بله دا خبره خو د بخښنې نړیوال سازمان کړی ده د دوی راپور دغه شی چې
بله دوی راپور وکړه بله دوی دا راپور ما دو دوی راپور وکتله مګر دو دوی راپور هم داسې کوم د ثبوت او اسناد په اساس وړاندې شوی نه ده. دا شاید کوم اوایي قضیه به خلاص درته ووایم، مګر کوم ښځې زه دا وایم چې هغه ښځې کوم ښځې چې امن خونی کې وو دوی بیخي نادرکه دي، معلوماتی نشته چې آیا دوی ژوندي پاتې دي، ژوندي دي، ژوند کوي نه کوي، دوی چیرته دي، مګر د دې نه هم دقیق معلومات نشته چې آیا دوی بیرته خپل کورنۍ ته تللی دي یا کوم بل چیرته تللی دي یا د کوم بل چا په ګروګان کې پاتې شوي دي، د دې نه دقیق معلومات نشته.
غلی مجتبا د یادولو وړ دغه ده چې د بخښنې نړیوال سازمان د بادغیس، بامیان، دایکندي، هرات، کابل، کندوز، ننګرهار، پکتیا، سرپل او تخار ولایتونو څخه له شدو سره مرکه کړې دي په دغه راپور کې. بل پښتنه به ستاس څخه په دې اړه وکم چې کتا سي لطفا د خپل کار پر مهال ځینې هغه قضیه را سره شریک کړي چې تاسو په نظر د پام وړ دي او تاسو غواړي چې یادې کړئ دلته د رادیو لالارې او خلکو ته غواړي چې وایس چې ستاس کار څومره اغیزناک د شدو په ژوند کې.
دیرخه ګوری د افغانستان حقوقي نظام چې دا هغه رومن جرمنیک ده او په د افغانستان په حقوقي نظام کې څارنوالي بخش چې دا ډیر زیات اړینه ده، یعنی څارنوالي هغه مرجع ده چې دوی اقامه دوا کوي، خپل اقامه دوا محکمې ته وړاندې کوي، بیا محکمې د څارنوال د اقامه دوا په اساس خپل پریکړې صادر کوي. بنان د څارنوالي شتون د افغانستان په حقوقي نظام کې ډیر زیات اړین ده، نو زه دا وایم چې دوی باید ژر تر ژره د څارنوالي دروازې بیرته پرانیزي او څارنوالانو ته ووایي چې خپل کار ته دوام ورکړي او بیرته خپل قضایي ته رسیدګي وکړي، ځکه جرم چې دا یو طبیعي پدیده ده چې هر وخت هر لحظه امکان لري چې رامنځته شي او هغه هم په مختلفو برخو کې. نو تر ټولو جالبه دا ده چې موږ د میډیا له لارې نه اورو چې طالبان کسان د غلا په تور یا د نورو جرمونو په تور نیسي، بندي کوي، مګر سارنوالی شتون نه لري، د سارنوالی دروازې بندي او څوک نشته چې دوی نه تحقیق وکړي، دوی ته اقامه دوا جوړ کړي او دوی دوسیه محکمې ته مخته کړي او محکمه بیا دوی د اقامه دوا په اساس خپل فیصله وکړي. نو دا ډیر زیات جالبه ده، طالبان گرفتاری کوي، جرم رامنځته کیږي، سارنوالی نشته او دوی سرنوشت هم معلومه نه ده چې دا خپل مثلا د هغه مظلوم په حق کې یو نوع ظلم ده. دوی آیا دلته باید یا ارگان یا مرجع وی چی معلومه که چی آیا واقعا دوی جرم کردی دی ندی کردی، دوی تا سومره جزا ورکی، دوی دو جرم و دوی پا حبس که سومره تناسب پا نظر که اونی ولشی، دا اغا کارونه دی چی سارنوال کوی. نو کچیر تا سارنوالی نوی، سارنوال نوی، نو دا خو بیا اغا ایت مانا نلری. مثلا دا مت هم یعنی کسان چې دوی گرفتار کوي دوی مظنون دي، دوی د یو زن د یو شک په اساس نیول شوی دي او متهم هغه وخت کې چې سارنوال د دوی نه تحقیق کوي د دوی جرم اثبات ته رسیږي. کله چې دوی جرم اثبات نشي یا مثلا دوی تحقیق نکړي کوم حق چې قانون متهم یا مظنون ته ورکړی دي، دوی خپل د حق نه استفاده و نه کی، بیا یو قاضی یا قضا دوی په وړاندې څه رقم قضاوت وکړي، دا خپله دلته بی عدالتی را منځته کیږي. زه دا وایم چې د افغانستان حقوقي سیستم فوق العاده سارنوالی بخش ته اړتیا لري، ځکه په قانون کې سارنوالی عدلي ارګان ویل کېږي تعریف شوی ده. که چیرته عدلي نظام وجود ونه لري او هلته د خلکو نه په سمه توګه تحقیقات ونه شي، نو دا په دې معنا ده چې عدالت رامنځته کېږي نه، او بیا هم د دوی په قضاوت کې د دوی په سرنوشت کې بیعدالتي رامنځته کېږي.
ډېره مننه آغلې مجتبه. منوره جانې، که تاسې په دې اړه باندې موږ ته یو څه ووایاست چې یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان قوانین ښایي د شریعت پر اساس باندې نه وي جوړ سوي، تاسې په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟
ډېر مننه. د افغانستان قوانین لکه څنګه چې قانون اساسي خپل ویل دي چې دا قانون هیڅ مغایرت اسلام شریعت سره یعنی نه لري، او څه هغه څه اسلام ویلي دي هغه په مطابق باندې جوړ شوی دی، او پاتې دا نور فرعي قوانین چې دي بیا دا د قانون اساسي پر راکې جوړیږي. یعنی دا چې هر هغه قانون چې جوړیږي د هر یو د اساسي قانون د یوې مادې په اساس باندې دغه نشته سره او په تفسیر کې هغه بیانېږي. نو خبره دا ده چې دوی د یو ځل د خپل مطالعه وکړي، دوی د هغه ماده په ګوته کړي چې هغه ماده موږ ته د شریعت په مخالفت باندې وي، ځکه موږ د قانون د تصویب مرجع درلوده، او شکر الحمدلله ټول مسلمانان دي، ټول هغه کسان دي چې دینی علم هم لري او دنیوي علم هم لري. نو هیڅ کله موږ خپل دا اول وجدان اند کار ونه کو چې موږ به د قانون پلي کوونکې او هغه قانون به بیا موږ پلي کوو چې د قانون د اسلام په مغایرت باندې وي. اصلا دا کار دا چې هر چا ویلي دي او هر څوک چې دا ذهنیت لري دا کاملا اشتباه ذهنیت ده. نو د دې په ځای چې دوی دا خبرې کوي، یو ځل دوی لاړ شي په تالا دي وکړي، دوی دې هر هغه ماده موږ ته راپوګته کې هغه د مشخص کړي چې د اسلام دین په مغایرت باندې هغه ترتیب شوی وي، ځکه زموږ دین اسلام دی او ټول فضل مختار مسلمانان یو، او زموږ هر یو قانون چې تر اوسه پورې ما پکې کار کړی دی او ما مطالعه کړی دی تر اوسه پورې، هیڅ هغه ماده تر اوسه نه ده پیدا کړې چې هغه د اسلام په مغایرت باندې وي. ځکه اولاً زه وجدان څخه کله خپل ووینم هغه قانون زه خپل باطل قوم، ځکه زه اسلام مسلمان یم او هغه زه نه تطبیقوم خپل مسلمان خور باندې او یا مسلمان ور باندې، ځکه زه هغه موږ یا سرنولان اجرایه قوه او چا چې دا ترتیب کړي تصویب کړي دو ټول مسلمانان و. طبعا تفسیر دی یوې ماده د قانون اساسي څخه اخیستل شوی دی، او قانون اساسي د کلم زموږ د اسلام پرانا کې ترتیب شوی دی، نو ټول قوانین دغه پرانا کې ترتیب شوی دی. نو دا وایم چې دا هغه شایعات دي چې اصلا حقیقت نه لري، او کڅوک بیا دا غواړي چې ثبوت دی که بیا د خپل مطالعه لږ زیاته کړي او هغه مادي دي دوی مشخص کړي او قانون دي دوی مشخص کړي چې د اسلام په رڼا کې نوی جوړ شوی.
ډېر زیات مننه منوره ناصری صاحب چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو د مخکښ شدي د پروګرام له دواړو ملمنو غلي هيله مجتبا او غلي منوره ناصری څخه مننه کوو چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت پای ته رسیدي، بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
زهره که سریه Yo,